سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شوې تاسو آزادې رادیو ته غواکې است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندي او غزمنو سي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثر روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي خبرې شوې دي. یو ان اف بی ای په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوړخیزو اړیکو د راتلونکي د دې خبرو نور موضوعاتو. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د سیمې هغه هېواد چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې نه دي ټینګې کړې. نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ ده. سږکال د دې ورځې شعار له سرطان سره مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ هغه هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغیو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشوالي له وجه له دې ډلې د مړینې شمېر نږدې 6% پورته شوی دی. په افغانستان کې د اوسط ډول هر کال شاوخوا 1000 تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثره د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري په څلورمه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو د عادي کولو او د ایران د اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. خو دوی د خبرو د اجنډا په سر کې به په غزه کې د اوربند موافقې له مخې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو د دوهم پړاو په اړه بحثونه وي. دا په داسې حال کې ده چې نتنیاهو د خپل خیپالي ائتلاف متحد تر کلک فشار لاندې دی چې له هم سره موقت اوربن پایته ورسوي. د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 10 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. په یو بیان کې چې د اوکراین پاوز نن خبر کړی راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو د 13 په پوګدو کې د روسیې د پاوز له خوا د 15 شپې ته ویشتل شویو ډرونونو له ډلې 10 په نخه کړی او له منځه وړی دي. بیان زیاتوي چې پاتې 28 ډرونونه د دفعه ویشتلو کې پاتې راغلي دي. روسیې دا تازه بریدونه داسې مهال کوي چې کیف له مسکو سره د سولې لپاره د واشنگټن پلان پرون وروسته غیرت کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره د خبرو غوښتنه رد کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلای شئ. افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده.
د افغانستان امریکایي پانتون فعالیت بندیدل.
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتون دروازې تړلې دي، دغه پانتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره وزارت
او نن د سرطان ناروغي مبارزي سره نړیوال ورځ.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو ترڅو د دې تکلیف مشخص شي. نو بیا وویل چې دا جګر سرطان لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی ای د افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټور روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغېزناکو روغتي خدماتو ته د محدودو لاسرسي له امله د ناروغۍ د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ لګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت لیو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د غزیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدماتو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندیښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د دسمبر په 15مه د طالبانو د امی روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی په یو خبری کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 22% اوسی دونکي سنوي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلي و چې د افغانستان له 300 ولسوالۍ څخه یوازې په 93 کې روغتي مرکز نشته. یو شمیر افغان مرمنې چې په لورو پرتو ولسوالۍ کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د وی عادی ناروغي پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه یې اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ پر سوالیو کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لاړ هم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا سی ویل کې چې د طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شوه دي. د اوازې وروسته تر دې خبرې شوې چې بیلابیلو رسنوي خبر ورکړ چې د طالبانو د بارنوي چارمرسیال له شیر محمد عباسستانکزی د اختلافاتو له امله افغانستان پرېښی دی. تېره شپه بیا د طالبانو بین زبیلا مجاهد په یوه بحث کې چې پخواله رسنیو له لارې خپور شو د خپلمنځي اختلافاتو مسله رد کړې ده. د چارو کارپو ښاغلی میرویس افغان راسره دی، له دې به واورو چې دغه اختلافات تر کومې کچې دي. سلامونه افغان صاحب، مهرباني.
مننه ژوندۍ وسی ګوري. د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردیدل نه سي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ غور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. د شیرابا د عباس ستانګزی سی د اختلافاتو خبره سی ده. اغه د جنونو د مکاتیبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا سينوس یا پټو یا پرلش کچ باندې یو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نو راوتلی وو. یو هغه وسلوالی دالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی پلاس کې زور او ځواک دی دا غوی د اختلاف خبره کیږي. اغه تر دم غړې پوری نه دې کچې تر رسیدلې ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ورواچوي یا یو بل خوش کی و هغه کچې ته نه در رسیدلې. البته د دغه سي داول خلکو اختلافات راغلي دي مختلفه باستانګزي چې هغه د النیسو او لاړو ووته له افغانستان ایزان وېست دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سي پام دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شرمامت عباسستانګ زی افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود ځکه تاسو وړاندې ویلي چې واضح د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلې ځکه نه شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغه په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدل شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا هغه کې یو عباس تانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بهرنی او نړۍ سره. داغه ډله په یو په دوو عقیدو ده، یو داسې دوی داسې فکر کوي، زه له ډېره وخته وروسته په دې وتوانېدم چې په دې پوه سم، دوی فکر کوي چې که چیرته ښځه راووځي کار وکړي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري او دا ګناه به د دغو مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنې په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یو هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلا کا ولار تکسینا او یا بی مجبوره کتل دی نه لات واخ.
یعنی پورسه کی فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سید ز پر ځای چې ال ته حل لار ورته پیدا سی، هر هغه مسول کس چې دا به وطن پریک دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کیدل څه پایل درلودل شي.
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اول سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپل خبري رسنی لیکولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت تسترګي پلار ده، نو د عباس تانکزی په چیر یا ځینی نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي، واکه که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود يم، دوی دا فکر کوي واکه که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغه چې دا غوچت کوي چې واکه داسې بد حالت دی، داغه د دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په ان باندې څومره چې زه پېژم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنی ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي.
ډیر زیاته مننه ژوندې افغانسیب.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان امریکای پانتون ازینې محصلین وای د امریکا له خوا د مالی مرستو تر زندول وروسته دغه پانتون فعالیت هم درېدل دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کې چې درسونه زندول شوي او په خبره خای د زند تر دریو میاشتو د پام کړی. دغه پانتون زینو سرچینو د موضوع تاییدوي خو د پانتون ادارې رسما ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورک
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یوه اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد، ما سمستر چهارم شروع میکردم در اینجا که متاسفانه زموږ په سر لنه سمستر په پیلي دوه او د ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لومړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي دی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بې برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځنډ دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندېدو ویل سوی دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول سوي دي. ده وویل چې د خپلې خور په اړه اندېښمن دي.
اونا کمپاس درس خوندم میتونه و نه هم جای رفتم میتونه.
اوس دوی نه هلته درس ویلی شي او نه له غزایا بل چیرته تللی شي. مخکې داسې و چې کدوی د امریکایي پانتون لخوا نورو هیوادونو ته بیول بیا به له غزایا د پیوان یا پیټو ویزه ورکولې. دا پروګرام ځنډول شوی، نه پوهېږم چې دوی به هلته څه حالت کې وي.
د یادونې ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته دا پوهنتون په افغانستان دننه د افغان نجونو لپاره یوازینۍ معتبره مرجع وه چې دوی پکې په آنلاین بڼه او یوې بلې ډلې بیا د قطر پلازمینه دوحه کې په حضوري توګه زده کړو ته دوام ورکړی و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغو ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي، هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډ ولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او دته تر راپور ورکولو ځنډولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هېواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیې وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 500 ډولونو پر صادراتو کنټرول وسا کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي، او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وې. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوا او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 25% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپل دا پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وځنډوله، او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې، او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغي یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغي د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورې ودونو ته ولاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. پورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغي د تشخیص، درملنې او د مپوهوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. د غشان د سرطاني ناروغي برخې ډاکټران وایي چې یو شمېر د ډبل ناروغۍ د مخنیوي وړ وي، او دې ناروغۍ پر وخت تشخیص ډېر مهم دی. نور جزئیات ته سنکه کړ په راپور کې.
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل، یو افغان خبریال چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله دې هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري، او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته مراجعه کوي دوی نه شي کولای چې په بشپړه توګه ستاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپله تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړه توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکو نومان وایي په ځانډ تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون نه عملي د 3 کلنه لور چې د زیګر په سرطان اخته وه یو اونۍ مخکې مړه شوه.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده، نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. بیا وویل چې دا جګر سرطان لري. د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی وو، او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت ته سينو چې موږ دا په بل ملک ته بیولې وه او هلته هم تداوي کړی وه، نو موږ مجبور وو چې دلته ورته په تمه اوسو، او دا د وینټیلیټر لاندې وه، اکسیجن ورته لګېدلی وو. د همدغې مجبوریتونو له لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټران او ښه وسایلو باندې مجهز شو اشرف خانی نه لرو په افغانستان کې موږ ونه شو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفنه چې هغه خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 70% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاؤنډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هېوادونو سره په همانګۍ باندې شلب د 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړه، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامې روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګۍ باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندۍ شي او هېوادوال چې دي په خپل ګران هېواد کې درملنې برخه کې او خاص کر په رادیوتراپۍ کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواري په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال له 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې څه کم 80% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کیږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول هغه تکلیفې سرطان تشخیص شوه،
که په لومړیو پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي د بدن نورو غړو ته د هغه د انتشار مخنیوي کې د شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي او همدارس کنه وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوندې پاتې شي. خو که په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شي د مریض د ژوند موده ډیرې دی شي.
ښاغلی غوسی زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جل څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار د چې ډیر خبر خورد ور سره وکي په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او د یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا حس نکړي چې په دې رنز باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودین کی کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ور سره
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هېواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 50.9% زیات شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه بجې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی ای خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنو سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثره روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. یو ان اف بی ای په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړلورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات دي. وروسته خبرم دا چې نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پای د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازم روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له وجې له دې دلی د مړینو شمېر نږدې 6% راپور شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې د بنسټ پر خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ور نه کړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلی دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سے دوی سره ناست کړي و عبدالرشید دوستوم محمد محقق المازاید بصیر انوار دغه راست دغه شورا نور غړو نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځلې اته د جمهوریت په ورستۍ کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سوله دغه پروسې کې رقابتونه وو یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی او رقابت لارې د سولې شورا ته په زور وربلل دا سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا کسول راتل یا طالبان سره مذاکرات کېدل نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي لیکن د دوی هغه ځمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي شاید اولادونه ښه شاسي خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوام او تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلیو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و
لیکن مدقیق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وزي دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو له دوی نه دوی په حساب دی یعنی کوم جزئیات راخستله نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوي مورید سي د دوی لاس افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه ودي ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي راغله د سولې د بنسټ غ کومه اداره سده د ټوله دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
په خپل همدا بنسټ په خپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي خو په هر حال لدین زره صدیق صاحب کته تفسیر وکړي لدین زره چې دغه کسان چې دوی ور سره خبري کړې دي د بنسټ ور سره خبري کړې دي د لتیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي په انزوا کې په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی به غیر انتفاعی دلیل خوا د دوی ته مراجعه کیږي لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ریدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دغه نوروز ته جناب سرواز صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کې چې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګ کې طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانی وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر څو چې عملاً خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وي تخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یما هدف دي کده چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړي او عزت کړي خوشبيني د لپاره چې حداقل امریکایان په پیسې و چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړي د صلح په مورد باندې او د دغه
لیکن پښتنه دا د صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سوله نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کړي ملي مقاومت جبهه د کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکي؟
جناب سرواز صاحب، زه تا خبره سره ویخه موافق دل پاره مکسر پر باسون کې همدا خبره تما شهرت درلود کړې مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خو دل نو سي خي نه راتلونکي خي ور دره پر جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو؟ یعنی
به فایده نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو، هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړونی چې ورسره کړ دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې ترڅو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي. همدغه
پروسه بیا روان ده.
امریکایان مرسته په موجود کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي کڅم وایدا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده، خو لیکن دا د تبرت لار هواروي چې د دولت په سطح حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو له لوري.
څارون څه باول خو د لنومنه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه دور کړې. زما په نظر سیده به د امریکا حتی د دولت څه سي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک ناست کړي د درخم ناست به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناستي وکړي. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي، خو له دوی نه امیدواري نسته. له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناسته کړي، خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوند درست مادي امکانات لري.
مننه مدقیق صاحب. که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي، د مقاومت عالی شورا د ایسایل مشانو سره د کتنی خبرونه به مو اوریدلی وي. قسم د شورا دا خبري رد کړی دي، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې. تاسو وګورئ درسته په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه مغل نورو ډلو سره ملاقاتونه کوي. اگر چې خپل د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رات کړه چې مغل ناس نه ده کړی، خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده. دوی ملاقاتونه کړي دي یا تا د دفترو پیشنهاد درته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانستل سي. یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصې دل دی. خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی ایس آی ایم دومره په لوړه کچه دوی ته درست دفترونه ورکړي. خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په فشار نه استفاده کوي. له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي. په جالب ده په ورسره د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورس په خوست باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري. اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستانګزي دغه وروستي خبره نو ستاسو خبره درسته ده. یو قواد فشار به خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو د ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میداني اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سې څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي نو
دمرس ډېر مننه سلامت وسې صدیق صاحب ستاسو نظر څه دی فکر کوي چې کچرته پاکستان د دوی ملاتړ وکي نو دا واسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي
جناب سروان صاحب کې چیرې موږ وتوجسي په افغانستان کې د داوود خان تروس پر چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعن چې پاکستانیان همیشا د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود تر لپاره چې موږ یو ډیر سرحد درو د دې په څنګ کې غوي ډیر جوړ نفوس لري موږ په سیاسونی کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګ کې ډیر روسي ډلې همیشا ته غوي حمایت کړه لکه څنګه چې طالب د دې پلاس کې وتر اوس پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف کې چیرې موږ ته وجسوي دا د متقین ناس په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخره پاکستان لږ زره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسی البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي
بله هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستانو لپاره چې اکثرا پاکستان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې د ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیه او د دې پسند دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستان په پیسې اخیستل کیږي او بل اخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نام نه جوړ کړای نو دا کسي خبره دي چې بل اخره کېدې چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې نه په نامن کول کې دوی واقعاً پاکستان رول لري دا باید د
شکنه ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 15 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبيون پارول او دلته رالېجل یې ملاتړ کوي په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته لیکن اوس دغه حرب ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیله کوي
څارون صرف سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه لغه وخت په وخت کو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د اوس لپاره هم خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړه شوی و اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا نه خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي دا یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کې نو دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی ک دفترونه ورکی بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کوم منافع لري په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاستال سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي هندستان د اوس په نومړې کلو کې د اسلامي امارت سره طالبان راغلل د غوې یعنی هندستان اصلا کوم رول نه درلود اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سره رول لري لدینه پاکستان په ډیر ویر کېم ده او کوم شای څه غوښتل عین موجود له مجاهدینو نه غوښتل طالبان هم دغه غوښتل سبا دوی یعنی دوی لاسپوسی راسی برعکس قضیه برعکس ولا نو اوس دغه ستونزه وقته نه غربه خو تر اوسه دوی لاس تللی ده خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې د دیوران د فرضی کر کې په افغانستان دی وبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته د دوی د تجارتی لارې دغه کومه سایل دي چې وي له ستون سره مخامخ
بله ډیر مننه صدیقی صاحب تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالفي ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي دا خو جلا خبره ده کدا صحیح کني صحیح چې آیسای دوی ته مراجعه کړي ده دوی به څومره له وګړو سره همکاري ته حاضر شي
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایانو په تورو باندې طالبان وځپل سو، له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي، بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په دې پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار، د لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو، ګوانتانما امریکایانو ته متسلیم کړل وو، د دې په څنګ یې ووژل سه. نو مقامات مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي. د لو لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نور ادارو کې، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي. او غټ یو موضوع، بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارزه قربانه، بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای او لاس پوسی خلق نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دنیا حمایت کړي وای. ولز هم د دین نفرت کو نفرت کی یو طرف، بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا، وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در پر چې بیکاری بیروزګاری ده، خپل هغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامني جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دا قضیه مم دله لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی،
لکه بیا سوال دا ده، دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معامله کړي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې اینه پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه ده چې دغه معامله په مونږم کېږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول، بیا ما خلکو سره ناشته کوي. ینه دا په معنا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته، خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خ په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خن جوړوي سي او جوړون کې هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي، نه په موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره هم خاص شاند او غوی لپاره هم دا خاص شاند، ولې دواړو لپاره یو په 50 کال کې یو بل سره پیژنې، یو خو معاملې سره کړی او ترنم د الله پر آزاد دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سیدا چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې تاسو وګورئ کله چې سقوط کړي، سقوط پر ورځ کم دا قصد رهبران چې دوی هم دا پاکستان یو وسته، یعنی دا خپل دی او په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته.
فکر نه کوي چې تصادف وو؟
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه، چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې، اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک پدې کافیات تاسو وکړي، زه خپل دی جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو، کله بیا دغه نوروسه د پروسه وزنډول سو، د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوه مجلسه رؤسا پکې وو او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو. ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط مونږ په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبدل لپاره ساتل سوی چې دا خلک باید وېستل سي. ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نیو نیم، عبدل لپاره تصادف نیو نیم چې دا برنامه یو زر وز هغه سود یا ورسته بیا دوباره په دې ورځ لپاره په نظر کې ونی ورسو. نو څه کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نسار سم تلاسه کړي او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کر رهبران سو کنه داخله کر رهبران نو خو یې اصلي مرتبر کړي پیسې مرتبر کړي، دوی خو متاسفانه چې د کافی تعلیم او ندرلود او نه په ولکه د سیمه حبیب یاد درلود هم دا خلکو چې دوی نه یو دی او عادي شخص نو دوی نه غړغړ مشران جوړ کړ. نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی او پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او دوی د پاکستان برا غره حساب باید
ډیر مننه. سلامت اوسه، وخت کم لرو دا ورستی پښتنه به ویل شغل مدقیق صاحب. مدقیق صاحب وای ځینی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده. خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د غوې حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پر دې کړې او لري کړې ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی هیواد ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي. د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څروان څه بیا خو یو معقوله ده وایي که له یو سوري نه سړی دوه ځله یو مار وچی چې څوک نو هغه به ډېر بدبخته انسان وي. تاسو مخکې د دغه رهبرانو وښودله دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډېرو وړو منافعو لپاره ټول سیاسیون تنا دوی نه کوم څوک ترکیه کې دي افغانستان ټول سیاسیون د خپلو وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې د وطن په سطحې لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د معاشونه ویل درې میاشتې معاشونه څه ورکوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول. درسته ده قوه د فشار به وي دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي وایم د افغانانو هغه وروستی عقل په سر کې راتلی. موږ همیشه جنګ کړی ده جګړه هم کړې ده بیا سولې ته راغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ته راغلي بیا هم هر څه له لاسه ورکړي دي. نو اوس هم سارې وخت ده اگر چې کومه غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سوله راولو وایي سوله راغلی ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان ټول کډرونه وتل او د وسم روان دي.
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید اوس هم سره وخت ده که اوس یې شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بلاخره بیا هم ګډوډي وي. پر حال ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقق او همدارس د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی څخه او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.
Mata mata jam, mata mata jam, mata mata jam. Das rola bon gaben rak, mata sheden rak. Osman gar, mata sheden rak. Osmane gar mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gapin rak mata shin rak osmane gar mata shin rak osmane gar
hasani ni papani ni papa mama padani nini dasa sa dire re sa mama mare sare sani pani pani sare sa 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 nini dada pa 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 ga 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 re re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat دوسل را
سری غبدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
سری غدبا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګری
مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون غبن راک مات شیرن راک Osmane gar mata sheden rakai Osmane gar
sa sa ga ga pa pa dha da pa
Sa sa da da re sa sa ga sa ga re sa sa da da pa ga pa pa sa da da.